پروسه مختلف صداها را بلند کردن.
بله ډیره مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی دغه بحث ته ادامه ورکو. خو اوس له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان خبرونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې کاندید وزیران به د سې شنبه ورځ د باور رای د اخیستلو لپاره د جرګې ته معرفي سي. د سولې په اړه د افغانستان د خلکو د خبرو د چلوونکي کمیټې د ملي کانفرنس ګډونوال وایي چې د مجازاتو نشتوالی د دې هیواد په قضایي دارو کې د فساد پراخېدو اصلي لاملونه دي. او د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د نشي موادو په قاچاق کې د تورونو شل کسانو قضیه ورته رسیدلې دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې کاندید وزیران به د سې شنبه ورځ د باور رای د اخیستلو لپاره د جرګې ته معرفي سي. د دې جرګې دوهم رستیال سالم محمد سلجوقي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني ورته ویلي دي چې دی به خپل د سې شنبه ورځ له معرفي سو وزیرانو سره ولسی جرګې ته راسي او د ټولو وزارتونو پروګرامونه به تشریح کړي.
جمهور
گفتن که روز سه شنبه همراه دی وای محترم ولسمشر ول چی سه شنبه پورز بو د ټول معرفي سو وزیرانو سره یو ځای ولس جرګې ته راسي او هغه معرفي کوم او د ټول وزارتونو پروګرامونه به تشریح کړم.
تمام وزارت
هار ما تشریح میکنم. شغلی سلجوقي زیاده کړی چې د کاندید وزیرانو تر معرفي ورسته به دوی خپل کارونه پیل او تر دې ورځې پورې به پایته ورسوي. د ول چی د دوی تحصیلي اسناد مشته رسیدلی دي او د محل د جرګې د غړو لخوا تر سیړنې لاندې دي. د سولې په اړه د افغانستان د خلکو د خبرو د چلوونکي کمیټې د ملي کانفرنس ګډونوال وایي چې خلک په هیواد کې د فساد شتون د قانون د حاکمیت ضعف او د مجازاتو د نشتوالي لامل اندېښمن دي. د دې کانفرنس یو تن ګډونکوونکی حیات الله حیات د دې کانفرنس د پېټر سدو پر مهال په کابل کې یاد چکی په هیواد کې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه یاد کړل. د دې کانفرنس ګډونوالو د مجازاتو نشتوالي د هیواد په قضایي ادارو کې د فساد پراخېدو اصلي لامل وباله. دا کانفرنس د افغانستان د بشر د حقوقو او یو شمېر نورو مدني ټولنو لخوا رابلل شوی وو. او د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د نشي موادو په قاچاق کې د تورونو شل کسانو قضیه ورته رسیدلې ده. د دې ادارې مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي اعلان کې ویل سوي چې پولیسو یاد کسان د څلورو شوز په ګډون په کابل، نیمروز، کندوز، لوګر او هرات ولایتونو کې نیولې دي. اعلان یې ځاتوي چې د دې کسانو سره 15 کیلوګرام هیروئین او 5000 کیلوګرام تریاک د پولیس لاسته ورغلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د دوی د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې سیاسي اراده ته اړتیا ده، خو باور لري چې پرمختګ هم ممکن دی. ظریف پرون په پاریس کې د فرانسې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر لیدو وروسته بلجیم ته ولاړ او خبريالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سرګی ریابکوف سره هم لیدلی او نن به د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په واشنگټن کې وو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه
We remain absolutely committed to ensuring that Iran cannot develop.
موږ د دیتہ بشپړ تعهد لرو چې ایران باید د اټومي وسلو د پراختیا توان پیدا نکړي. اوس د هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لار د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د زمینی برابرول دي. موږ باید په اوس وخت کې زیات بندیزونه ونه لګو ځکه دا به ضرر ورسوي او د نړیوالو اتحاد بچي موږ ته هڅو لپاره ډیر مهم دی په خطر کې واچوي. په همدې خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکرو
Congress should be aware that if this diplomatic solution fails
دا وای کانګرس باید په دې خبر وي چې کداغه ډیپلوماټیک حل ناکام شونو د پوځي مقابلې خطر او امکان به ورسره زیات شي او کانګرس باید د دې اراده ولري چې په دې اړه بحث وکړي او دا خبره باید د امریکا د خلکو ترمنځ مطرح شي. د ایران او امریکا استازي نن د اروپایي اتحادیه د استازو په مخ کې مذاکره کوي او ټاکل شوی چې سبا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د ټولو خواو استازي یو اربیا سره کښینی. په بلجیم کې نن امنیتي تدابیر شدید شوي او د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. د بلجیم پولیسو یو ورځ وړاندې د مشکوکو تروریستانو پر یو مرکز حمله وکړه چې دوه مشکوک کسان پکې ووژل شول. د بلجیم د صدر اعظم دفتر نن ویلي چې 300 عسکر په مرکز بروکسل او یو شمالي ښار کې چې هلته زیات يهودان اوسي ځای پر ځای کړی دي. د فرانسې پولیسو هم د پنځشنبه پر ورځ 12 ول چې هلته په وروستیو تروریستي حملو کې د لاس درلودو په اړه پوښتنې ورڅخه وسی. د جنایتونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي د فلسطینیانو په سیمو کې د جنګي جنایتونو په اړه څېړنې کوي. دا حرکت کولای سي چې پر اسرائیل یا فلسطینیانو د تور لګېدو سبب شي. د جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوالي فتو بن سودا پرون وویل چې په بشپړه خپلواکۍ او له شفافیت سره به څېړنې کوي. د فلسطیني ادارې چارواکو دا اقدام تایید کړی او د روانې میاشتې په پیل کې له دې نړیوالې محکمې غوښتنه کړې چې د دوی په سیمو کې د اسرائیل لخوا د جنګي جنایتونو د امکان په اړه تحقیق وکړي. د روسیې مطبوعاتو نن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د پلویانو بیلتون غوښتونکو د یو ویان په حواله ویلي چې د دونیتسک هوایي ډګر په بشپړ ډول نیول شوی دی. دغه رپورټونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د روسیې خبري اژانس انترفاکس د بیلتون غوښتونکو د ناڅرګند ویان په حواله ویلي چې تېره شپه لږه شل اوکراینی عسکر په زور د دونیتسک د هوایي ډګر له ساحې وشړل شول. خو د اوکراین د دفاع وزارت پر فیسبوک لیکلي چې تېره شپه د دونیتسک د هوایي ډګر په شاوخوا کې پر میشتو اوکراینی عسکرو څو وارې ډزې شوې دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د اوکراین پر بحران خبرې کوي. دا به د اوکراین پر مسله د امنیت شورا وویشتمه غونډه وي. په اوکراین کې له پسرلي راهیسې په روانه جګړه کې 4,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک ځان امریکایي وګړي کړي. د هیواد ته له بېلابېلو ټولنو د انسانانو مهاجرت او د امریکا په ټولنه کې د هغوی جذبېدل د امریکا پیاوړتیا څرګندوي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل زموږ تر ټولو ستر امتیاز زموږ مسلمانان دي ځکه هغوی ځان امریکایي ګڼي. زموږ هیواد ته د مهاجرت پیساری بهیر او په ټولنه کې د خلکو جذب د امریکا د کلتور یوه برخه ده چې شایي د امریکا د قوت سبب هم وي. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلیپین تاکلوبان ښار ته چې وړم کال توپانونو سخت ځپلی و خپل سفر مخکې له وخته ختم کړ. پاپ فرانسیس په توپان ځپلي سیمه کې یوازې څو ساعته تم شو او سره له دې چې شدید باران او سخت باد و د لږ تر لږه یو نیم لک کسانو سره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په فلیپین کې لږ تر لږه 300 کسان د 2014 میلادي کال د شدید توپان له امله مړه شول. پاپ فرانسیس به سبا د فلیپین په مرکز مانیلا کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې چې 6 میلیونه کسان ورتلونکي دي راڅرګند شي. د دعا دومره ستر مراسم د کاتولیکي کلیسا په تاریخ کې ساری نه لري. او د اوکراین په اډیسا ښار کې چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت دی پرون د بم په چاودنه کې یو شمېر ودانۍ تخریب شوې خو خلک نه دي خوښ شوي. چاودنې ماښام د یو سیمه ایز بانک ودانۍ ته نږدې وسوې. په اډیسا کې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت استازي ویلي د بانک د ودانۍ مخې ته چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي. په تېرو 2 میاشتو کې د په اډیسا کې شپږمه بمي چاودنه ده. اوکراینی چارواکي وایي دغه چاودنې د تروریستانو لخوا کېږي. د اوکراین حکومت لا هم په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود عرض سلام و ادب دوباره من امید مرزبان و همکارم سالی محمد سالی در این برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم. در یک ساعت اول هم روی این موضوع بحث کردیم که فرانسوی ها حمله بالای مجله شارلی ابدو در پاریس را حمله بالای ارزش های شهروندی خود پنداشتند. 3 میلیون نفر به جاده ها بیرون شدند تا نشان دهند که مانند یک ملت از ارزش های خود دفاع می کنند و در سرزمینشان خشونت و آدم کشی جا ندارد. حالا اگر نگاهی به کشورهای شرقی به ویژه افغانستان بیاندازیم، ارزش های مدنی و دینی و فرهنگی در آنها همه روزه به تکرار زیر پا می شوند، اما هیچگاه شاهد چنین یک حرکت چند میلیونی مردم برای دفاع از این ارزش ها نبوده ایم. چرا مردم خاموشند؟ آیا ضرب المثل معروفه که می گفتند خلق و زور ده خدای زور مفهوم اصلی خود را گم کرده است؟ و علت این خاموشی مردم را در چی می بینید؟ این سوال ها و دیگر سوال ها را در این برنامه که از آن یک ساعت تقریبا باقی مانده با مهمانای خود و بحث می گیریم. جناب عبدالجبار قهرمان عضو گل سجرگه، محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و عبدالودود پدرام فعال جامعه مدنی مهمانان ما هستند در استودیوی رادیو آزادی در کابل.
او په فرانسه کې میشتوان تحلیلگر ډاکټر اکبر وردک د پروگرام په اول سات کې را سره وو، اوس په دویم سات کې نیو را سره خو هڅه کوي چې د پروگرام په دویم سات کې د اوریدونکو زیات نظرونه وورو چې دوی په دې برخه کې څه نظر لري او څه پیشنهادونه کوي. په افغانستان کې مو دویش مری فعال دي چې اوریدونکو کولای سي هغه ته زنګ را وو. هي یو شمیره مودا 0 و 7 8 2 2 و 15 15 بل شمیره مودا 0 و 7 9 9 2 3 1540.
بله، و همچنان میتونن از طریق تلفن های افغان بی سی میتونن به ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 گفتنی و پیامتان را اس ام اس کنین به ما میرسه و ما هم در جریان برنامه نظریات شما را پخش خواهیم کرد. خب در ساعت اول این سوال را مطرح کردیم که چرا ما و شماره از افغان هایی که در بحث ها شرکت میکنن میگن یا رهبرا حداقل میگن که در این مساله باید چون این کار شوه و چون این کار شوه، این کار باید توسط فلان شخص شوه، اما خود ما گام نخست را بر نمی داریم. این در به این سوال پاسخ جناب پدرام را گرفتیم. حالا جناب فکور صاحب میخوام از شما بپرسم که به نظر شما علت از این چی است که تعداد زیادی از رهبرا این مسئله را مطرح میکنند که این کار باید چنان شوه و چنان نشوه، اما خودشان گام نخست را بر نمی دارن؟
زه فکر کوم دا په دې خاطر چې خبرې خو اسانه دي او عمل مشکل دی، په دې خاطر سیاسي رهبران مشران ځانته او تکلیف نور کوي چې عمل او نظر سره یو کی.
پس نظریات شونم از شعار بیشتر چیز نیست،
بل په غم غمجن کېدل، نه د بل په غم کې غمجن کېدل، د بل غم خپل بلل او هغه تزامت استل، لار او سړک تراوتل، وظیفه پرې شول، دا یو بوج دی. او دا هغه خلک کولای سي چې هوښیار خلک دي او خپل وطن یووالي ته د ارزښتونو دفاع ته اهمیت ورکوي. اوس ګورې زه یو مثال درته وایم چې څوک خوابه ده نه کې، کله چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته خطر د دې و چې یو ډله ناکام نسی، زموږ محترم اجرایوي مشر چې هغه وخت کاندید و او د ډله کله چې ولیدل چې که چپ تیر سي او اعتراض ونه کي او شفافیت رانسي، ممکن د انتخاباتو نتایج داسې معلوم سي چې دی پاته راسي. تاسو ولیده چې څونه غټ مارش او حرکتونه د کابل په ښار کې تنظیم یې کړل. په دې چې یو تعداد خپل طرفداران نو یې هم علاقه درلوده چې په انتخاباتو کې شفافیت، او دوی تاسو ولیدله چې د شفافیت تر نامه لاندې ول ریاګ رایې تان حساب میګریم، تر دې نامه لاندې ار یو علاقهمندي پیدا کړه چې رښتیا وایي ما چې د ته رایې ورکړې وه، زما د رایې پوښتنه دی کوي خلک را ووته کوڅو ته سړکونو ته. زه اوس وایم کیسه څه شي ده. کیسه دا ده چې وایي دغه په یو ځای کېدل د انسانانو دا ګډ دا نږدې سره کښېنستل، دا یو د بله انرژي انتقالول، په اسلام کې خو یې ناکي نه دي ویلي د جمعې لمونځونه، د جمعې لمونځونه او دا سیاسي خلک دا مظاهرې چې کوي چې لس یو ځای سي سل دوه سوه درې سوه، دا سیاسي مشران د دې دپاره چې ولس ته مثال څرګند کړي او دوی سره به محبت کړي. نو منتظر دي دغسې یو لحظه چې یو پیښه پیښېږي چې هغه ټوله خوږمن کوي، یو ځلې دی غږ پر کوي پر ولس چې راووځي کوڅو ته. اوس د فرانسویان خورا تر دې حادثې د مخه جوجو هم د تروریزم په باب همالته په انتخاباتو کې سرکوزي بیا راولاړ سوی و. دلته د فرانسې ولس خوښ سو دا حادثه یې خپل پر ډیموکراسۍ او د بیان پر ازادۍ باندې حمله وبلله. یا پلا سیاسي مشران او د مدني ټولنو مشران که غواړي دا ملت یو ځای کې شخ پر وکه پر دې خلکو یو میلیون یو درې میلیون راووزي. تاسو باور وکړئ ما دا د جرمني تاسو جرمنی نه یادوي، د داغه پیښې د پاره یوازې د جرمني اسلامي شورا د دې دپاره چې د مسلمانانو اعتراض اعلان کړي چې موږ نه یو د تروریستانو سره، چې دوی اعلان کړي چې موږ هم د یکشنبې یا د جمعې په ورځ سره یو ځای کیږو، د جرمني د ټولو حزبونو مشران، صدر اعظم او رئیس جمهور په خپلو فیسبوکو کې ولیکل چې د یکشنبې په ورځ په دغو نه بجو باندې په پلانکي ځای کې سره ګورو، مخامخ به سره ګورو، یو بل ته به ستړې مسې وایو. نو زه وایم چې راسئ، دغه زموږ سیاسي مشران دا نوی حکومت جوړ سوی دی، ته بیا ګوره. دا زما ولس لکه د فرانسې دغه سی ولس دی، په شم پیږي په بدن پیږي، په خدای چې دا د بیګنا ځان مرګ وژنه دا زما ټول ولس رنځ پوري، په خدای دا د انتخاباتو د نتیجې ځنډ او دا ګډوډي او دا بی اتفاقي او دا فساد دا زما ګرد ولس. اوس نو نر هغه څوک دی چې یو غږ وکړي د سیاسي مشران زموږ په شمول چې اوروره راځي چې د تروریزم پر ضد باندې د جګړې پر ضد باندې د پکتیکا د ځوانانو د وژنو پر ضد د استقلال د لیسې د بیګنا ځوانانو د وژلو پر ضد په پلانکی ورځ په پلانکی تاریخ د ارګ د مسجد مخته او په چمن وزوري کې سر راټول شو. دا زموږ محبت هم ریاضیاتی چې هم د اجرایي شورا رئیس ولاړي، هم محقق ولاړي، هم رئیس جمهور ولاړي، او زه بیچاره یونس په کورم چې عادي سړی یم زم ورسم ودرېږم، وکیل د شورا هم ولاړي. دا زموږ اتفاق ریاضیاتی موږ لرو داسې شان ستا خو خبره دا ده زما ولس خو په خپل سر نسي راوتلی، پر خپل سر چې دی راویستی چور دی. دا د مشرانو کار دی، دا د متني ټولنو کار دی چې دوی زوام ښه زمینه برابره ده. د نوي حکومت د اتفاق کابینه اعلان سول پر موږ باندې څو خونړۍ وارې سوي دي د تروریزم پر ضد باندې. پاکستان هم دې یو جرأت وکړي چې اکانی په تور لیست کې اعلان کابینه تروریزم وجند استقلال د لیسې د پخمانه دسه د بیګونه خلکو وجل ټول ملت په خوابه دی کیږي. دا په اشرف غنی او عبد الله پوری او د دې زبونو او ډلو ټپلو په مشرانو پورې اړه لري چې ځق وکي بالا پښونه اغوستي په یخ کې ودرېږي او موږ په پڅی شو دلته دی چې موږ وایو چې موږ د یو وای د ارزښت څخه دفاع کوو. غیر له افیت ته په پیژه چې د خلکو ارزښتونه پرګ لري، هر چا خپل پرابلمونه جلا دي، هر یو خپل په پرابلم دی. یو ته جان مرګای بے گناہ وجل غم دی په بل ځای کې بیا شادید دا سیاسي مشری پوری او د من دني ټولونو په مشرانو او د مشرانو په جګړه پوری اړه لري. موږ کافی اندازه شهرونه لرو، خلک زوري دي لیدي د محبت د ایجاد لپاره یو ژغ دی وکي چې د ادغا دروازې مخ ته ودرېږي. جګړه د بے گناہ خلکو وجل ته نه وایي.
تشکر. هغه بل ځنه کې په دې برخه کې تاسو نظر وورو چې تاسو څه پیشنهاد کوي چې دغه مدنی حرکتونه به څنګه را پیلیږي او لومړی ګام به څوک را پورته کوي؟
اول د دې پر لاملونو باندې یو لنډ بحث کول غواړم. دا زموږ په وطن کې تاسو د خپل و ټولنه د دنیا د باثباتو ټولنو سره مه مقایسه کوئ. موږ د جنگ په محاذ کې یو، جنگ دی دلته. باور کوي چې دغه دروازې په جریان کې زه کم از کم از ما فیسبوک څوک وګوري زه د شپې تو اویا نفرو سره دروازې په جریان کې حتمن وینم. یقین وکړي چې دغه هر چا سره وینم دغه هر لحظه دغه خطر احساسوم چې اوس به واقع پیښیږي، اوس به واقع پیښیږي او درګردم دغه مورد کې اطلاعات راته را روان دي. نو دلته دغه ستاسو د چارو په مسؤلینو لویه برخه دلته په اصطلاح باندې د جنگ په ماحول کې دي. مشکل ده چې په اصطلاح باندې دوی په پراخ لاس باندې په اصطلاح باندې په پراخ په وتوانی چې په اصطلاح باندې چې ودغه شي خوځښتونو ته دوام ورکړي. دوام یو بل علت هم دادی په اصطلاح باندې چې بدبختانه زموږ په ټولنه کې سیاست صرف د قدرت د رسیدلو یو وسیله خلکو ګرځولې ده چې صرف دغه نقطې څخه دوی پکات یو بهره پورته کوي. هغه دا چې دوی څنګه واک ته رسیږي او دا په اصطلاح باندې د ځان لپاره دغه نه بولي په اصطلاح باندې چې دوی باید په خپل ژوند کې په سیاست کې د سیاسي ژوند څخه د ټولنې په هر اړخ کې باید استفاده وشي تر څو ټولنه په اصطلاح باندې په کامل ډول وثبات ته وخوځيږي. ولې زه په خپل شخص پیشنهاد مم دادی، نظر مم دادی چې که موږ وتوانیږو چې په قراره قراره باندې خپل ټولنې ته بیرته ثبات راستونکو، زه د منبر پر خاون باندې ژغ کوم، زه پر قومي مشر باندې ژغ کوم، زه پر مدني فعال ځوان باندې ژغ کوم، زه په اصطلاح باندې پر ښځه او پر نر باندې پر ټول ولس باندې ژغ کوم چې هر څوک په خپل عرصه کې کده کلی په ساتو یو کده ولس په ساتو یو کده ولسوالی په ساتو یو کده قوم په ساتو یو، موږ باید جدوجهد وکړو چې پکات د هر بد عمل په مقابل کې هر چیرې موږ یو په بل خوا سره بد کو. که چیرې اوس مثال د یو کلی په ساتو یو بد واقع یو ځای کې پیښیږي او هغه کلی په خپل مابین کې متحد خوځښ سره وکړي د دغه بد عمل په مقابل کې د ځان عکس العمل وشي، دا आवाज راوچت کې دا به تاثیر نه دی.
بله
قهرمان صاحب، تاسو پیدا کی نورم پیدا کی
قهرمان صاحب، تاسو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي یاست چې په لسګونو او سلګونو کسانو یا زرګونو کسانو تاسو ته رایه درکړې ده. تاسو به په خپله کچېره تاسو څخه دغه غوښتنه کیږي، آیا تیار یاست چې دغه یو مدني حرکت رهبری کړئ؟
بالکل مشکل دی مش به هر د پی پخپل واسه پوری دلته یو مشکل بل هم دی هغه چا سره چې دغه شی لوی خوځشتونه توان ور سره دی او پر اسلامانی په لوی مو کې پونه یا په لوی لیډر په سب کې زار شمارل غنل دی هلته موجود دی یا په اسلامانی د جریان د خپل ژوند کې غنایم ډیر د ځان سره جمع کړی دی هغه صرف د خپل وسایل د ځان د قدرت د بقا د لپاره او د ځان د قدرت د رسیدلو د لپاره یو دغه موږ غوندې په اسلامانی بیا وسه او به امکان خلګ موږ تر خپل وسه پوري همیشه یا که نور نه د مطبوعاتو د لارې څخه که نور نه د وړو غوندو له لارې څخه حتمن په اسلامانی موږ د هر بد عمل په مقابل کې عکس العمل شو ولې دي او همیشه مو پر ملت هم ځخ کړی دي چې دې تم انتظار نه باسو چې حتمن د رهبران او لیډران دا کار تر سره کی موږ ټولنه په ټولنه کې هر وزو د ټولنې مکلفیت لرو چې د خپل ځان څخه د بد عمل په مقابل کې عکس العمل وشي امیدوار یم چې دغه شی وړو خوځښتونو په نتیجه کې به موږ قرار دغه انګیزه په دې وطن کې خلکو پیدا وکړو چې دا وطن ته د ثبات لپاره یو بستر پیدا کوو او اړ کو ولې اوس موږ زش ډیر مشکلات لرو د جنگ په ګرم منځ کې موږ راګیرو د ګرم جنگ په منځ کې په اصطلاح باندې کله یو سړی د ځان ته زړه کول زما درته ویل چې هر سړی په اصطلاح باندې فقط دغه بیا ترګنی وای شولې خود بخور پردای خود بکور چې په اصطلاح شی په سترګو ویني چې دلته دغه واقعه د پیښه د په اصطلاح باندې ولې ځان د پاره دا نه ګړي وای کزه ورسم کېدای چې زه دره غوله په زیات مشکل کې گرفتار سم فقط موږ بوس کولای شو چې په انفرادي ډول باندې په وړو وړو ډلو په اساس دغه باندې خوځښتونه ولرو د بد عمل په مقابل کې عکس العملونه ولرو ګوندي خدای د دې څخه پراتلونکي کې موږ یو غټ بهیر ته مخو
bale ډیره مننه قهرمان صاحب اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې تاسو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې پر دې موضوع بحث کوو چې ولې په افغانستان کې خلک د فرانسې یا هم نور هیوادونو په څیر د خپل هیوادوالو د دفاع او د خپل ارزښتونو د ملاتړ لپاره په جدیت سره نه لاس پکار کیږي ځین اوریدونکو د ازادي رادیو د سمیسونو سیستم ته خپل سمیسونه راسته ولې د افغان بسیم شبکې په مرسته احمد لزابله په خپل سمیس کې لیکلي زما نظر دا دی چې حکومت باید ملي ارزښتونو ته زیات پام وکړي متاسفانه چې د حکومت کوم چارواکي وژل سي ملي ماتم اعلانېږي که ملکیان وژل کیږي بیا ملي ماتم ته څوک توجه نه کوي مقصود سلیمانزی له هلمند لیکلي دي چې مدني حرکت شته خو چې سیاسي نسی او بل اوریدونکو چې نومي هرڅوی دی لیکلي زموږ د رهبرانو چې د خپل شخصي ګټو زیان وی په یو مسله کې دوی د دفاع ژغ پورته کوي او ملي ګټو څخه دفاع نه کوي
تشکر از پیام های ترون چشمبرای پیام های دیگر هم هستیم خب حالا فرصت میتیم به شنوندای عزیز که از طریق تلفن با ما در تماس شون و گپا و سخن و سوال های خود را با ما مطرح بکنن شماره تلفن ما 0700 822 755 و یا 0799 203 540 حالا شنوندای روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
سلام علیکم تعالی
وعلیکم السلام
مهربانی سلام علیکم تاسو
مهمانه قبول کړئ وعلیکم السلام
دا مهمانه څه کوي تاسو څنګه ده نو تاسو چې تاسو څه وایئ نو تروريزم یو سره کې دا چې هغه تاسو تروريزم از محمد سلام ته
جناب محترم مسئله مورد بحث ما چیز دیگری هست در اول برنامه هم از مهمانان و از شنوندگان خواهش کردیم که مسئله روی همین موضوع بحث بکنن که چقدر جنبش های مدنی و مردمی در افغانستان وجود داره و چقدر بزرگ میتونه و با تاثیرگذار میتونن باشن خب شنونده دیگری رو خط داریم لطفا روی موضوع بحث بکنین و کوتاه و مختصر که دیگر شنونده ها منتظر هستن سلام علیکم بفرمایید
بلې محترم مرزوان صاحب تاسو ته سلام علیکم محترم ساجد صاحب ته ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سره سره مېلمنو ته سلام علیکم حسین عبدالجبار قهرمان صاحب ته جلال سلام علیکم قاری صاحب پښتون یم
قاری صاحب پښتون بفرمایئ لطفا کوتاه او مختصر تشکر
او تشکر د موضوع ته مو ډیر ښه موضوع وټاکلی ده محترم ساجد صاحب اول خبر خدا درته کوم باید شرقي نړۍ او غربي نړۍ اسلام د خبرو سرګردنه کې اسلام یو د خیر لمن لري راته اراخه لمن لري کله اسلام څه څوک واقعان تعبیر وکي او بل مخ پر مشرانو باندې دا ځغ دی چې قران هم ورته فرمایلی چې اي کسانو چې ایمان راوړي ولي وایي هغه شی چې عمل نه کوي
bale پښتون څه کوم موضوع پر تاسو خپل نظر راته سرګند کړی
او د محترم قهرمان څه سمېږي پښتني دي پښتني اوله پښتنه خو نه دا ده چې په نور مملکتو کې یا په نور ملکو کې د مدني ټولنستا افغانستان کې او د نور مملکتو تر مابین په مدني ټولنه کې څو فرق دی څنګه سره مقایسه کولای شي او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه مدني ټولنې چې په اوس پیدا شوي د 2001 را په دې خوا دا تنظیمونه دا څومره دې طرفه بولي په کارکردو کې په کارونو کې په
خوځښتو
خبره مې داده چې دغه خرافات او عنعنات تاسو یادونه وکړه د محترم قهرمان صاحب سوال دا دی چې دغه خرافات او عنعنات ولې په پښتونشین سیمو کې ډېر دي که پر دغه باندې یو نظر راکړي.
تشکر جناب پښتون صاحب. متاسفانه که موضوع مورد بحث ما چیز دیگه است. سوال شما را شاید قهرمان صاحب در این برنامه پاسخ نده، اما در دیگه برنامه ها حتما پاسخشان را خواهیم گرفت. خب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم صاحب امیر خان هستم از فیز گرمزم.
خوش آمدین جناب امیر خان به برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
باخم اغوارم زب پشوال پخشیو که وکم اما پختن ادم محترم کرمان صاحب نده. کرمان صاحب در اخبال خبری وکر واقعیم حقیقت تا حقیقت یا کرمان صاحب زب اول که در اخبال افغانستان پر برای که یولند اغدد تا وکم بیای فرانسیز داده مخکې ورځو کښې ما په یوټیوب باندې یو پروګرام کود د جنرال حمید ګل د پاکستان یو وویل مثال افغان قوم چې ده دغه مثال د عورت د ښځو په هغه دي که په دوی باندې ټکرای واچوي دوی نه ښځې جوړېږي او دوی ډېر بې حوصلې خلک دي چې بې حوصلې غږېږي دوی پرزیدنت وګوره او دوی
جناب امیر خان صاحب لطفا به موضوع صحبت بکنیم و خیلی مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستند در خط.
سعید سوال به دغه وکړم د فرانسې په باره کې چې که چیرې کې د موږ اسلامي ملکونه ایران ته مخ را وړو هغه ته سعودي عرب ته دوی چې داسې لیکنې کوي په موږ سې دوی موږ هم باید په دوی سې داسې لیکنې وکړو د جنګ د ټوپک د بد هغه نه څه نه جوړېږي دوی د هم داسې یوه لیکنه پسې وکړي چې مثال عیسی علیه السلام بې پلاره د یو
جناب امیر خان موضوع مورد بحث چیز دیگه است. بازم شما از بحث خارج شدین. من دو بار سه بار خواهش کردم در بحث که لطفا روی موضوع مشخص صحبت بکنین. موضوع مشخص ما این هست که جنبش های مردمی در افغانستان چقدر متحرک هستن و چقدر تاثیرگذار.
مهربانی بله بریدون که
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاور تاسو ته تاسو نن مانو ته سلامونه احترامات وانه
کوم. و
علیکم السلام. هغه ما ارملا له دغه مدني خصوصونه او دغه مظاهری چې د نظر د منګ اکثر په شخصي اغراض او سمتیو زبانیو په دغه شان باندې سرخی کچیر منګ د افغانستان په باندې سپورو کو او نظر کو منګ باید عام په ټولو کې د پاکستان لکه دې استقلال دي چې بل شمال له تغرب او جنوب شرق ټول موږ چې وای دې باندې موږ خپل سلام خودل چې دا خبرې نه سم کدی منګه شخصي سمتي یا زباني لسقي حقوق ته په خوراندي کې دا وخت ټول جګي وو هم کارونه سوزو هم موټر سوزو هم خلکو ته ضرر رسو نو کدی منګه ټول وای چې ټول ملک ته په یو سترګه باندې وګورو نو خوځښتونو کو دام کامیابی لري موږ له چا نه کوم.
زنده باشین. تشکر نظرتون را گرفتیم. خب حالا برمیگردیم به مهمانان عزیز خود در استودیوی رادیو آزادی. جناب دکتر اکبر وردک در ساعت اول با ما بودن، اما حالا جناب عبدالودود پدرام فعال جامعه مدنی، محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه با ما هستند در این برنامه. جناب پدرام سمی سوال را از شما میخوایم مطرح بکنم که در بحث پیشتر هم مطرح شد که خب چون در افغانستان جنگ است و ناامنی است، بنابراین مردم نمیتونن مانند فرانسه چنین حرکت های میلیونی را راه اندازی کنن. آیا فکر نمیکنین آنان که اساس چنین حرکت های مدنی را گذاشتن هم با دشواری ها و ناامنی های شدید روبرو بودن؟ حتی مثال زنده ایش انقلاب کبیر فرانسه که است که گفته میشه حدود در دهه 80 میلادی رخ داد که گفته میشه در او تقریبا یک چهارم جمعیت فرانسه کشته شدن.
بله تشکر. من فکر میکنم که در به هیچ وجه نمیتونیم افغانستانی که تاریخ گذشتهش اگر مرور بکنیم، خصوصا در این سه دهه اخیر جنگای خانمانسوزی داخلی که متاسفانه باعث شد که یک فاصله بسیار عمیق بین مردم افغانستان به وجود بیارن. شما فرهنگی در افغانستان، فرهنگ خشونت پروری که در افغانستان حاکم است، نمیتونید با او فرهنگ خشونت پرهیزی که در فرانسه حاکم است یا مبارزه مدنی که در افغانستان بسیار سابقه تازه داره، در فرانسه بسیار دوامدار بوده، در فرانسه ساختارهای سیاسی و حکومتی اونجا پاسخگو هست و مفهوم قدرت در افغانستان بیشتر فرا انسانی تعبیر شده و در یک کشور انسانی بوده و بیگانگی مردم افغانستان از قدرت که بیشتر در گروی منافع شخصی گروه‌ها و رهبرای تنظیمی قرار داشته و در دیگر کشورها بیشتر همو همپیوندی ملی وجود دارن، فکر میکنم که در اونجا مردم به یک آگاهی کامل رسیدن، یک سابقه بسیار طولانی دارن، فرانسه یک تاریخ را پشت سر گذاشتندن و یک نظام کارا و پاسخگو را ایجاد کردن که امروز اونا حس میکنن. در افغانستان متاسفانه شما ببینید که اگر اینجا یک وزیر متهم به فساد هست یا یک والی متهم به یک جنایت یا نقض حقوق بشری هست، به واسه که اینا از کار برکنار شود و حاکمه کشانده شود، متاسفانه اکثرا اینا شما میبینید که وابستگی از اینا به جناهایی که در سر قدرت هست اینا تبدیل میشن، از یک ولایت به ولایت دیگر یا از یک وزارت به وزارت دیگر. اینا موضوعاتی هستن که در افغانستان دموکراسی نوپایی که شکل گرفتن فکر میکنم که زمان خواهد برد و نیاز است که تدریجی باید تغییرات اجتماعی به وجود بیاین.
تشکر. یک سوال
دیگه مطرح شده است که فکر میکنم که در افغانستان باز هم
بله یک سوال دیگه مطرح شده که چقدر نهادهای جامعه مدنی از آری از زد و بندهای قومی و سیاسی و گرایش‌های به همین اساس هستن.
خب متاسفانه 13 دهه جنگ یا منازعات گذشته افغانستان بخوای نخواهی تأثیر گذاشتن و نسل که امروز هم به عنوان فعالین جامعه مدنی افغانستان ظهور کردن، اینا هم متأثر از فضای اجتماعی سنتی که در افغانستان حاکم است. و من فکر یک موضوع و بحث دیگه هم این است که حرکت های مدنی در افغانستان یک حرکت های نوپا و جدید هست، مشکلات وجود دارد. قسمت هماهنگی بین نهادهای مدنی در سرتاسر افغانستان و رسانه ها یک چالش است و باز هم فکر میکنم که در این رابطه کارهای گسترده صورت گرفته. فعلا هماهنگی که بین نهادهای مدنی در اکثر ولایات به وجود آمده، فکر میکنم که یک من خوشبین هستم که این حرکت ها بتونه بیشتر مسئولیت پذیری نهادهای جامعه مدنی را بیشتر بسازه و در مقابل حقوق شهروندی بیشتر فعال باشند. شما شاهد حضور جامعه مدنی در کنفرانس‌های بین المللی بودین، شما شاهد حضور جامعه مدنی در جلسات مشوره‌دهی با رئیس جمهور و رئیس جمهوری افغانستان بودین و فکر میکنم که تعهداتی که زمامدارای ما در دوران انتخابات یا کسایی که در قدرت هستن دادن برای مردم افغانستان، یک مقدار باید شعارها و تعهدات خود را دوباره مرور بکنن و بیشتر در باره منافع ملی افغانستان فکر بکنن و صداهای مردم افغانستان که از طریق جامعه مدنی افغانستان و وکلای پارلمان افغانستان بلند میشن به اینا باید اهمیت بدن. اگر این اهمیت داده نشه فکر میکنم که صد خود خواسته باز یک فاصله عمیق بین مردم و بین حکومت به وجود خواهد آمد که در اون زمان باز مردم نسبت به حکومت بی‌اعتبارتر خواهد شد و این فاصله میتونه افغانستان را به یک چالش بسپاره. بله
دیر مننه پدرام صاحب اوردون کتاب یادونه وکړو چې تاسو ترشنه اسمان لاندی پروگرام ته غوږی است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید.
اوس ورزو قبل تا قهرمان سی بردون که د پښتون په نامه پښتون وکړه چې په نور هیوادونو کې هم مدني ټولنې سته، غوی هم ځینی حرکتونه کوي یا هم ځینی فعالیتونه لري. د پښتون وکړه چې په افغانستان کې له فعالو ټولنو سره د دې توپیر څه دی، بل د خرافاتو او انعاناتو مسلې ته هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې د تایید معلومات ورکړي.
لومړی کاری سه پښتون ته خپل د زړه د کومینه کې له سلامونه وړاندې کوم. زموږ د مدني خوځښتونو او د مدني ټولنو او د دنیا د مدني ټولنو ترمنځ یو لوی تفاوت دا دی چې زموږ مدني ټولنې خورا ځواني او په ډیر یو بد شرایطو کې چې دلته په اصطلاح باندې منطقوي، کلیوالي، قومي مختلف مسائل حکیم دي، یعنی په اصطلاح باندې مدني ټولنو ته هغومره چې په اصطلاح باندې باید د ولس لخوا څخه توجه ورته وشي هغومره توجه ولس نه دی ورته کړی، او یا د وخت حکومتونه د دوی په اصطلاح باندې د حمایې دپاره یا د دوی د کړنو او د پروګرامونو د تطبیق دپاره سالم بسترونه هوار کړي، حکومتونه هم دا کار نه دی کړی. نړۍ په اصطلاح باندې په نور دنیا کې خدا ډېره لویه سابقه لري مدني ټولنې، بل هلته په خپله ولس هم د مدني ټولنو و ارزښتونو ته یا د هغوی و پروګرامونو ته ډېر لوی امتیاز قایل دي، او حکومتونه هم په هم شنان باندې تلاش کوي چې مدني ټولنو ته هلته یو سالم بستر هوار کړي. ولې زموږ ټولنه کې ستا دغه مسایل په اصطلاح باندې چې هغه خبره ده ډېر شیانې تر شوا لاندې راوستې دي. شرایط هم دغسې دي په اصطلاح باندې چې سړی باید ډېر څه باید ووایي، ډېر څه باید بربند کړي، ډېر څه باید لوڅ کړي. مګر چون جامعه مو داسې یو جامعه ده چې د مختلفو شکلونو باندې سره جوړه یو جامعه ده چې دلته ډېر زاړه رسم و رواجونه او عنعنات حاکم دي په اصطلاح باندې، که څوک پوهېږي که نه پوهېږي، وایي زه د قوم شریم زما و خبرې ته باید حتما ارزښت ورکول سي، نظر تر دې چې هغه یو ځوان مثال یو کارپو یو په اصطلاح باندې یو د مکتب فعال په اصطلاح باندې هغه خپل دیدګاه وړاندې کوي. د دې په مثال باندې نور مختلف دغسې شیان دي چې نه توانېږي زموږ مدني ټولنې یا ځوانان، خصوصا ځوانان په اصطلاح باندې چې دغه خپل معقولو نظریاتو ته یو سالم بستر ولري. موږ به تلاش وکړو دې ته هم په ولس کې چې د څو د ولس ذهنیت ته دې ته راجو شي چې مدني ټولنې دي چې اصلا د ثبات دپاره په ټولنه کې ډېر لوی رول بازي کوي، او هم د وخت پر حکومت باندې به همیشه زموږ ژغ داوي چې حکومتونه هم په اصطلاح باندې په خپلو کړنو کې باید په اولو پروګرامونو کې مدني ټولنو ارزښتونو ته ډېر لوی قدر ورکړي، او د هغوی پروګرامونو ته یو سالم بستر پیدا کړي.
بله.
تر څو موږ وتوانېږو دغه عنعنات او دغه خبره د خرافات ورته وایس چې شو ورته وایس چې دغه په ټولنه کې وشاته وغورځو، او د یوشتم قرن د غوښتنو مطابق د انساني اصول په چوکاټ کې په اصطلاح باندې د اسلامي اصول په چوکاټ کې د خپل ژوند ټول عیار او تنظیم کو. کرشتیا هم موږ په اصطلاح باندې مذهب ته درسته توجه وکړو، د خپل مذهب ته په اصطلاح باندې د خرافات ځنې وباسو، واقعا هر یو خوانا سو په اصطلاح باندې زده کو، هم قران شریف وایو، هم د خپل اسلامي لارښوونو پر بنیاد باندې د علماو څخه زده کړو وکړو. که موږ وتوانیږ خپل ټولنې ته واقعي اسلام را ستون کو، په دې ټولنه کې به دا هر څه ټول منځه ولاړ سي، که خرابات دي که بله ده که بله ده. ولې بدبختانه په اصطلاح باندې چې موږ تر ډېرو شیانو حتی تر عقیدې مو په اصطلاح باندې و خرافاتو ته ډېره توجه ده، چون دا ډېره سابقه لري په دې ټولنه کې، دا ډېر په اصطلاح باندې اوږد عمر لري په دې ټولنه کې. په دغه خاطر باندې هغه خبره ده ډېر وخت حقیقت تر پښو لاندې کېږي او خرافات ځای جایګزین ده.
جناب آقای عبدالجبار قهرمان از ولسی جرګه، و حالا هم جناب یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی هم در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستن. فکور صاحب، اگر سوال شکل مطرح بکنیم که خب بحث در این مورد بحث شد که خب افغانستان به وقت نیاز دارد تا اینکه جامعه مدنیش نوپا هست و آهسته آهسته رشد بکنه و مردم هم سطح دانش مدنی مردم هم بلند بره، فکر میکنین آیا فقط انتظار کافی هست یا فکر میکنین حرکات دیگه هم وجود داره، راه‌های دیگه وجود داره که همین جنبش و همین حرکت را اندک تیزتر بسازن تا اینکه افغانستان زودتر از آن چیز انتظار میره یک جامعه مدنی و مردمی مستحکم و تاثیرگذار داشته باشند؟
زه په دې مورد کې یو څه متفاوت نظر لرم. زه دا وایم چې د زموږ د افغانستان خلک معمولا لکه د ټول دنیا خلک عقیده لرو، منافع را باندې ګران دي، اتحاد ته ضرورت لرو، دولت مو خوښ دي چې جوړې کو، جګړه کو، سوله کو، ډوډۍ خورو، محبت کوو او دشمنی کوو. دا ټول زه وایم چې خبره په دې کې ده چې خلق اول و یو اقدام ته تاسو ته در معلومه ده چې فکر پیدا کیږي، بیا سړی قدم اخلي. یو حادثه پیښه سوه، سړی واورېدل دا خو بد کار دی چې پر ښځو باندې تجاوز کیږي، ټوله یې بد وړي. اوس دا چې دی باید اعتراض وکړي، د یو تنظیمونکي ته ضرورت لري. که دی کوڅې ته راووزي او وویني چې د کوڅې بل سړی هم په دغه فکر دی، نو په دوی دواړو کې یو باید ولاړ سي، یو بل سړی ته ووایي. خبره دا ده چې اکثره مسؤول سیاسي مشران د مدني ټولنې غړي د دې دپاره چې ولت واحد کې په ذهني و عملي لحاظ دوی پیښو ته ګوري، د خپلو ارزښونو څخه په دفاع دوی تنظیموي. اوس ګورې، زه دوې حادثې درته وایم. زموږ ځینې ځوانان په مشرقي او په دا کابل کې راټول سوي دي، زاړه کالي د خلکو څخه ټولوي او په کیرانو ته یې ورکوي. څونه ښه کار دی دا. او دا غټیږي دا په خپل سر نه کیږي هیڅوک خپل زور کالی چاته نوري او سړی نه ځینې اخی ولې شرمیږي مګر که یو بله موسسه یو بل ځوان راټول سو او دا کاری راټول کړ بیا یا اوتو کړه کته کړه بیا سړی په احترام اخلي اوس ګوره یو د په دغه نننو سبا کې د مډرن ترینو وسایلو څخه د همبستګۍ په افغانستان کې اوس جاری دی دا د ایثار ټیکټان تاسمینی ز داسنی چې تلوته تبلیغ ونکم په دې کې د خلکو همبستګۍ دغومره لویه څرګنده سوه دا داسې مډرنه وسیله ده چې په عین حال کې خلک ګډ دي مشهور څوک راځي د وزارت دفاع ویاند هم راځي د اردو سړی هم راځي وایي خپل اردو والاو ته بل دیکانانو ته وایي چې ورکي 15 افغانۍ او په عین حال کې برایي چې زه متوجه وم درویشت به که 15 میلیونه افغانۍ
شما باید یک مثال
خلق خپل نکی پیسې لري وای چاته ورکم دا داس دی ځکه زوایم چې تنظیمیږي دا د بنسټونو د خوا تنظیمیږي د سیاسي مشرانو د خوا تنظیمیږي زما ولس ش خبره او ش کار داسې منی چې نه ولاکه جګړه باندې کی خو ما د مخ د عبد الله مثال درته وایم
تشکر جناب تشکر جناب تشکر جناب مثالای شما را شنیدیم و گرفتیم خب حالا جناب عبد الودود پدرام فعال جامعه مدنی که فقط چند دقیقه دیگه هم با ما هستن و میرن البته بحثم خیلی زیاد وقتش باقی نمونده پدرام صاحب فقط اگر شما بتونین فهرستوار چند پیشنهاد مشخصی را بگوین که میتونه جامعه مدنی افغانستان را تقویت بیشتر بکنه و مردم افغانستان را بیدارتر بسازه تا در مسائل که منافع ملیشان در خطر هستند و پا بیستن و از این منافع ملی و ارزش‌های مدنی و شهروندی خود دفاع بکنن فرستوار کدام اقدامات باید شوه و با چه تقسیم اوقاته؟
چند موضوع است. من فکر میکنم اول این هست که حکومت وحدت ملی افغانستان تعهداتی که در کنفرانس لندن مطرح کردن و تعهداتی که در روز تألیف حکومت وحدت ملی اعلان کردن اینا باید پابند به امو تعهدات خود باشن و تطبیق قانون اساسی که به عنوان قانون مادر بسیار مهم هست برای ما اینا از قانون عدول نکنه که حکومت داری خوب به وجود بیارن و از طرف دیگه توصیه من برای همکاران جامعه مدنی این هست که یک هماهنگی لازمه باید در افغانستان به وجود بیاد و زمینه فعالیت‌های بیشتر نهادهای مدنی در نقاط دوردست افغانستان باید گسترش پیدا بکنه تا صداهای مردم از او طریق بیشتر به گوش زمامداران یا حکومت ما برسن. فکر میکنم که یک موضوع بحث دیگه هم است که اگر حکومت وحدت ملی قادرشان به افرادی که متهم به نقض حقوق بشر یا متهم به فساد اداری نباشند در پست‌های کلیدی ولایت یا وزارتخانه گماریده شوند، افرادی که معتقد به ارزش‌های نوین یا ارزش‌های دموکراتیک باشن، اینا میتونه زمینه ساز باشن تا نهادهای جامعه مدنی افغانستان بیشتر بتونن از این پروسه نظارت بکنن و دولت هم به زمینه نظارت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان باید فراهم شوه و در این حال باید پاسخگویی لازم حکومت وحدت ملی افغانستان به وجود بیارن. ولی ما نگران هستیم از این وضعیتی که تعهداتی که داده بود، 110 تعهد خود حکومت وحدت ملی افغانستان متاسفانه تونستن 5-6 مورد در این مدت 110 روز عملی بکنن و هنوز ما از وضعیت حقوق بشری در افغانستان فوق العاده نگران هستیم، از وضعیت شکلگیری جریان‌های رادیکال و قوماندان‌سالاری که در افغانستان هست. اینا ممانعت‌های بسیار جدی است که امیدوارم حکومت وحدت ملی قادر شوند که حکومت‌های موازی را هر چه زودتر باید منحل بکنن تا حاکمیت قانون در سرتاسر افغانستان فراهم شوه و از طرف دیگر باید حکومت افغانستان زمینه حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی را در افغانستان فراهم میکنه که متاسفانه در کابینه فعلی شما حضور اقلیت‌های مثل هندو و سیک و پشه‌ای و نورستانی و ایماق و بلوج و بعضی اقلیت‌های کوچک در این کابینه نمیبینید. من فکر میکنم که بیشتر ترکیب این کابینه به اساس قومیت های بزرگ که در افغانستان حضور دارن
تشکر جناب پدرام
و این هم یک خلاف یا متحدات و وعده های محترم
ژوندۍ وسه اوریدونکو که ته یادونه کړم چې تاسو ترشنه اسمان لاندې پروگرام ته واغیاست. قهرمان صاحب، تاسو هم د اوریدونکو نظریات اوریدل دغه راز د نورو کارپوهانو په افغانستان کې دغه اوسنی فعال مدني ټولنې څومره د ټول هیواد استازیتوب کولای شي؟
ولاد نظر زموږ د ټولنې پاشلي حالت ته بالکل په ډیره کمه کچه باندې دوی نمایندګي د ټولې ټولنې کولای سي، هغه هم صرف په ښارونو پورې محدود دي. زموږ ټولنه ډیره سخته ده، حوادثو پاشلې ده سره. خو زه په خپله شخصا د حل اساسي لاره دا ګڼم، ما مخکې هم دې خبرې ته لږ اشاره درلوده، یو ځل بیا غواړم چې ډېرې داسې په روښانه ډول باندې ملت ته دغه ذهن ورکم، وایي که دې صرف د ځان درد احساس کوي دا د ژوندي معنی ورکوي چې ته ژوندی یې، یعنی د ژوندي مفهوم خلاصه کوي. ولې که دې د بل درد احساس کوي دې ته بیا انساني اصل وایي، چې دا بیا ثابتوي چې ته یو مکمل انسان یې، چې د بل دردونه احساسوي. د ژوندي څخه د انسان تفاوت په دې کې دی. زه خواست کوم پل ټول ولسته چې راسي موږ دغه اصل ته راجر سول، لکه پرون چې موږ په ټولنه کې دا اصل په ډیره قوي پیمانه درلودي، چې ما د خپل خبرو په شروع کې د خپل وطن یو کلیوالي مثال مطرح کړ. یو ځل بیا ارزو لرم چې د میراب خاوند هم خپل دین په دې رساله د خپل رسالت پوره کړي، قومي مشري هم پوره کړي، ځواني هم پوره کړي، او وړ او زوړ پوره کړي، چې موږ یو ځل بیرته دغه اصل ته راستانه شو چې د ټولو درد د ځان درد وبولو، د بل غم د ځان غم وبولو، او په هر ځای کې چې یو د هر بد عمل په مقابل کې ولو کولو کې وي ولو که غټ وي، د خپل ځان څخه عکس العمل وشيو. دا که په انفرادي ډول وي او که په دسته جمعي ډول، اتمن مثبت اغیز لري، اتمن مثبت تاثیرات لري. دغه د اساسي دغه لارې دي چې موږ یو ځل بیا خپل ټولنې ته ثبات راوړو.
تشکر جناب قهرمان صاحب. تله حضرت بعد بحث را هم نتیجه گیری خواهیم کرد، اما حالا باز هم فرصت میدیم به شنونده های عزیز که در برنامه سهم بگیرن. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و یا 0700-822-755. شنونده روی خط تلفن داریم، فکر بکنم تلفنشان قطع شد. برای خب شنونده دیگه، سلام علیکم.
سلام میربانی اورو. بله
سنگه جوری بخیر.
آه من نخیر استی میربانی وکید پروگرام د موضوع پاره خپل نظر ته وایست یا که پرسنل لری خپل پرسنل وکید. آه من نژوندې وسی میربانی.
آوریدونه که نوتم تلفن شان خطا شد. برای خواهش ما شنوندایی است که لطفا مختصر و کوتاه خیلی عاجل زود سوال خود را مطرح بکنند، چون تلفن ها خیلی هم اعتبار نداره، ممکن است زود قطع شود. یکی و دیگه هم وقت کم است، وقت خود را بیشتر به سوال و سوال کردن. بله شنونده دیگه است. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام زما پلان په وفانای شرایطو کې دا په ټولنه چې خی او چپ افراط سره تر کړی دی، او په دې وفانای شرایطو کې زما پلان د دیموکراسۍ کلمه یا د مدنیت کلمه د صحه په ښایسته په نظر نه راځي. بله خبره دا ده چې ټول هغه مدني ټولنې چې په افغانستان کې په بېلابېلو نامو رامنځته شوي دي، زما پلان زیاتره یې د سیاسي ګوندونو په څېر یا په قوم یا په خبره یا په ژبې یا په سمت یا په فلسفه پورې تړلې دي. او بله خبره دا ده چې هغه څوک چې ځان ته متمدن وایي، زما سوال قهرمان صاحب ته تر ټکور ته ډېر متوجه دی. دوی دواړه ځانونه مدني ښارانه بولي، ولې دوی لا تر اوسه په خپل تنګ چېره چاپېریال کې واقع دي؟ دوی هم نه دي توانېدلي چې د دې چاپېریال نه راووځي، یو بل ته لاس ورکړي او وکولی شي چې د افغانستان په کچه ټول مدني خوځښتونه چې وخت مدنیت ته تمدن
پرمختګ
سره راټول کړي، وکولی شي ټول هغه غوښتنې چې زموږ خلک یې په سره شرایطو کې لري هغه
تشکر. زنده باشین. نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است. لطفا رادیوتون را پخش بکنین که صدای ما دوباره به ما میایه و درست شنیده نمیشه.
مزاحمت کی؟ بله مهربانی وکی. اوریدون کله کچه در رادیو ژغ ډیر پورته کړی دی، د رادیو ژغ مو کچه پورته دی، د رادیو څپو ته مزاحمت کی او استاد ژغ مو صفه ناورو. بل اوریدون کای هم لک چی په لاین کې دی به هم راو خو. بل
سلام علیکم،
مهرباني.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
بابا شن ما کمات کبیر امیدی سم از آلان گرد میدنم.
خوش آمدین آقای امیدی.
فرق بین افغانستان و فرانسه باید بانند. در فرانسه بعد از سالا یک روز 17 نفر کشته شده، در افغانستان هر ساعت 17 نفر کشته میشه. در هر ساعت مردم بخیزه و بخیزه و بخیزه ایش شده امکان داره؟ اگر در فرانسه همه تو در هر ساعت 17 نفر کشته شده، هر روز مظاهره کردن.
جناب حمید صاحب، اگر بر یک بار مردم بلند شود، شاید هر روز باز 17 نفر کشته نشه دیگه.
شما اول امنیت مردم رو بگیرن. امنیت مردم که گرفته شد و بیچاره که پیش میشه در مظاهره شد و میرن در خانه شد رو میکشن. چرا کم مردم روز بخیزه؟
تشکر، نظر شما را شنیدیم، زنده باشین. تشکر از شما، تشکر از تماستان. خوب، یک شنونده دیگر هم میگیریم و بعد برمیگردیم به مهمانهای خود. سلام علیکم، بفرماین. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
تلفن
لک چقدر سواده؟ بله، تلفن شان قطع شد. هستن متاسفانه وقت خیلی کم، باید برگردیم به مهمانای خود در کابل و با اینا هم مسئله را مطرح بکنیم. جناب فکور صاحب، مسئله را میشه با می گفته های آقای کبیر حمید از هالند مطرح بکنیم که خب مسئله ناامنی هم آیا سبب جلوگیری از این خیزش های مردمی شده و یا ای که شکل دیگه اگر مطرح بکنیم موضوع را که در فرانسه هم مطرح شد و که مردم وقتی که 2 میلیون نفر یا 3 میلیون نفر به جاده ها آمدن، اینا گفتن ما میخواییم به مردم بگوییم که ما با تروریست ها بگوییم که از حمله و انتحار و از آدم کشی اینا ما نمیترسیم، ما ترس نداریم، آمدیم به جاده ها. یعنی به این معنا که از یک نگاه در مقابل هدفی را که اونا داشتن که ایجاد ترس و وحشت بود مبارزه کردن و آمدن نشان دادن که یعنی ما نمیترسیم. خب اگر چون این باشه، وضعیت در افغانستان چگونه است به نظر شما؟ در حالتی که ناامنی هست، آیا فکر میکنین از این شکل باید مطرح شه و بس که ناامنی هست مردم نمیان به جاده، یا ای که باید مردم به جاده بیاین تا نشان بدن که از ناامنی نمیترسن و باید ناامنی نباشه؟
زه وایم چی هیچ ځای تر ځای چې زما تجربه ده خلق خپل نراوزی په فکر کې یو شی پیدا کیږي چې متوجه کیږي چې دا بل په فکر کې دی. دا عام خبره ده، د کور راوزی کوڅه ته چې ګوري بل سړی هم روان دی، ځی ښار ته چې ګوري مشران ولاړ دي، بس هغه دی چې یا خپل په دی کې یو بشر پیدا کیږي کار پر مخ.
خب امیر، رهبرا از ناامنی نمیترسن؟ آیا کسایی که رهبری این مسئله به دوش میگیرن یا نمیگیرن به خاطر مسئله امنیتی؟
با یو څه تاثیر لري یا ناامنی به تاثیر لري چې مظاهره او راوتل، دا راوتل د څپ ولې دی؟ دا په ګټه ده، دا په دې د پاره چې ملت احساس کوي چې دا بلم په دې غم کې را سره ولاړ دی، یو بل ته سره وخاندي، یو بل ته لاس سره ورکوي، چې ګوري سټیج کې یو سړی ولاړ دی بیانې ورکوي، دا هم دغه غندي، دا خپل د احساس د یووالي احساس د همبستګۍ لوړي چې دا سره راوځي. اوس دا باید راوب ایستل سي، دې ته باید ځای آماده وي. زه وایم چې اوس ګوري دا دغه په جنگونو کې تبعید موږ مرګ ژوبل لیدلې ده، عادي یو چې چیرې مرګ، ولې دا خو عادي دی تبعید کله چې وګورو چې په کوټه سنګه کې حرکت سوي دي، ځه په دې مزن کې دي سوي پر مانه دي، خبره چی شي ده سبا پر دې مزن کې کیږي. نو راسه داسې یو عمومي خبره چې پیښه سول چې په ټولو پورې اړه لري، برآمد وکړو، تقبیع وکړو، او یا یو ښه خبره وستایو، هغه هغه وخت کیږي چې موږ دلسوزه ښه زموږ په شمول کدرونه، مشران، سیاسي ډلې، بنسټونه ولرو چې امکانات لري. خو ما درته وویل امنیت نه و د کابل په ښار کې، ممکن شرم څه، اما څومره منظم ډاکټر صاحب عبدالله د خپل رایو د اخیستلو دپاره غټ مارش جوړ کړي، هلته بیا ولې جګړه نه وه؟ دلته خبره دا ده چې هغه احساس وکړي چې دا زما په تاوان کیږي، راځه برآمد وکړه. نو زه وایم چې اوس زموږ نوو مشرانو ته ګوري، زه د اخیره خبره کوم، وړاندیز مې دی د دې لپاره چې ولس راو اتسیږي مدني دغه اتسو ته، او دا د ملي یووالي د حکومت همبستګي هم څرګند سي. راسي اشرف غني، عبدالله او ټول سیاسي ډلې ټپلې چې د نظام طرفداران دي، د اساسي قانون، د ولسي شورا بشر، راسي چې د جګړې پر ضد، د ځانمرګي عملو پر ضد چې بېګنا خلک وژني، د وینو تویولو پر ضد، او د ثبات دپاره یو لوی برآمد وکړو چې هم خلک سره آشنا سي، هم دا دوې ډلې چې په ملي یووالي حکومت کې دي محبت یې سره پیدا سي، چې یو ځای به کار کوو د سولې دپاره، به کوو جګړه غندو، وژنه غندو، دا کار کوای سو،
ولی د ارد قان او زما خو په واسنه د پوره په دي چې زه خو به یو سړی ته ورژا هغه چې خلک شورولی سي، هغه چې موټران درولی سي، هغه چې کرایه ورکولی سي، هغه چې ځای آماده کولی سي، هغه د سیاسي ګوندونو مشران دي، د دې دولت مشران دي، دوی دې راووزي، هم دې د فرانسې حادثه وغندي او هم دې خپل د سولې د تامین دپاره او طالبانو سره د سولې او د جګړې د قطع دپاره یو برآمد وکړي، محبت هم زیاتېږي، ملت به احساس
چې دا د موږ ژوندۍ اوسئ، تاسو ته بیا هم راګرځو
واحد ارزښونه لرو.
قهرمان صاحب، اورېدونکي مخکې تاسو به اورېدلی چې شکایت وکړئ چې تاسو په یو تنګ چاپېریال کې د په وینا چې راګیر یاستئ او یا هم ځینو خاصو ګټو ته متاهل یاستئ. د دغه اورېدونکي د دغه تور په باب مې غوښتل ستاسو نظر ولرو.
زه دومره ویلی سم صالح صاحب، دغه زموږ ټولنه بدبختانه دغه نقد کول پر یو چا باندې عجب اسانه کار دی، چې هر چا باندې د زړه را برابر سو په اصطلاح باندې زما څه 55 کاله عمر دی. تاسې باور وکړئ زه په دا 55 کاله عمر کې ټول د مځکې په کوره کې د زور افغانو تجارت دا اوس نه لرم، یوالې شمځکه نه لرم، کور نه لرم. د ژوند لویه برخه مې په دې کې تلاش کړی دی چې زه څنګه د ټولنې یا د اولس لپاره مستر د خدمت وګرځېږم په مختلفو وختونو په مختلفو زمانو کې. که چیرې ما د خپل فکري قوه په دغه نورو جهتونو کې مصرف کړی وای، کېدای شوای نن زه هم د یو میلیونر په څنګ کې ناست وای، ولې زه نن هغه بې امکانه سړی یم چې دغه خبره د پښو موټر سپالۍ موټر مې خراب شي بېرته د جوړېدو توان په ډېره مشکله برابروم. دغه مې ذهن پر دې جوړ دی چې ژوندی یم، دا به تلاش کوم. هغه خبره د په اصطلاح باندې صرف دغه زموږ خلک نقد کوي، یو شی چې د چا په واس کې نه، زموږ ټولنه سخته پاشل سوې ده، د سختو بدو حوادثو ځپلې ده. کشکې د دې ټولنې څخه درست برداشت هر څوک ولري. ډېره سخته ده صالح صاحب چې دغه ټولنه موږ یو ځل بیرته هغه پخواني حالت ته خوځو، ولې نا امید هم نه یو، تلاش کوو. ول چې لامبو پسې وایې په لاس به درسې، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ باید ټوله جدوجهد وکړو، تلاش باید وکړو چې یو ځل بیا خپل کور ته سکون او آراموالی راستونکو په اصطلاح باندې شه او فارم تود کیږي. زه بیا هم دغه ورور انتقاد پر خپل ځان باندې منم، په اصطلاح باندې ماته دی خدای وس راکړي چې څومره مې په اصطلاح زور رسیږي د خپل خلکو لپاره مستر د خدمت.
زنده باشین جناب عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرګه، محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، عبدالودود پدرام، فعال جامعه مدنی که در این بحث با ما بودن، و همچنان دکتر اکبر وردک، کارشناس افغان مقیم فرانسه که از طریق تلفن در ساعت اول برنامه ما را همراهی کردند. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. حالا به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه زیر آسمان کبود روز شنبه آینده باز هم با شما خواهد بود. یک بار دیگه از شنونده ها هم که از طریق تلفن و از طریق اس ام اس با ما در تماس شدن تشکری میکنیم، و همچنان از طریق فیسبوک که پیام هایتون را نوشتین.
بله، په دې پروګرام کې مو پر دې موضوع بحث وکړ چې ولې په افغانستان کې خلک د فرانسې یا نورو هیوادونو په څیر د خپل هیوادوالو د دفاع او د خپل ارزښتونو د ملاتړ لپاره نه لاس په کار کوي. په دې پروګرام کې اکثره مطرح شوی نظریات د اوریدونکو یا هم د کارپوهانو خپل نظرونه و. ازادي رادیو په دې برخه کې خاص دریز نه لري.
بله، فقط برنامه را هم با آهنگ قشنگ از فرهاد دریا به پایان میرسونیم که با یک تن اتن کی میشود.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را.
خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ، که تو نور میگیرم از چراغ، که تو تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست، تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نی